په کابل کې د سهار 10 بجې سوې سلامونه مې ومني. تر 11 بجو اوري چې نن په پېښور کې یو 14 سوې چې تر 25 زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله راوښتې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان ته د ځواکونو لیږل د دې هیواد ستونزه نه حلوي. په بریتانیا کې یو نوی نظر پوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د افغانستان له جګړې د خلکو ملاتړ کم سوی. نور راپورونه هم لرو، خو اوس د افغانستان خبرونه.
د ناتو عمومي منشي وایي چې افغانان باید د خپل هیواد امنیت په خپل وساتي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د خوب په ولګي د اخته کسانو شمیر تر 2500 واوخت. په کونړ ولایت کې یو نارویژي خبريال تختول شوی او په نړیوالو خبرونو کې به ووري چې د امریکا ولسی جرګې د روغتیایي خدماتو لایحه تصویب کړه. پورا خبرونه ووري. د ناتو عمومي منشي انډرس فوګ راسموسن وایي راتلونکی پلان دا دی چې افغان حکومت او افغانان باید د خپل هیواد امنیتي مسولیت په خپل واخلي. هغه زیاته کړه کله چې افغانان د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیت واخلي، په دې هیواد کې به د ناتو ماموریت ختم شي. هغه وویل له دې څخه هدف له افغانستان سره مرسته ده. د ناروې صدر اعظم یانس سټولټنبرګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې حامد کرزی د دویم پړاو انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. د وویل د ښاغلي کرزی له حکومت سره به پوره همکاري کوي. د وویل که څه هم په افغانستان کې خطرونه مخ پر زیاتېدو دي، خو د انتخاباتو په وخت کې تاوتریخوالی دومره سرپورته نه کړ. راسموسن او ټنبرګ دواړو ټینګار وکړ چې کرزی باید د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د خوګ د انفلوئنزا یا ولګي په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2600 تنو ته ورسید او تر اوسه په کابل کې د دې ناروغۍ له امله 10 کسان مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو له ډلې څخه 314 تنه بهرنیان دي. ښاغلی فاطمی څرګنده کړه چې د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوي او له خلکو نه هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت له تیرو اتو ورځو راهیسې د دې ناروغۍ له امله په هیواد کې اضطراري یا بیړنۍ حالت اعلان کړی او د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه پورې د انفلوئنزا د ناروغۍ لسګونه زره دوزه واکسینونه افغانستان ته راوړي دي. په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي یو نارویژی خبريال د وسلولو طالبانو لخوا تختول شوی دی. د کونړ د امنیت قماندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي رادیو ته وویل چې دغه خبريال پرته لدی چې امنیتي مسولینو ته خبر ورکړي، د مانوګي ولسوالۍ د پیج درې ته د راپور جوړولو لپاره ورغلی وو. په کونړ ولایت کې سیمه ایز طالبان ادعا کوي چې دغه خبريال دوی برمټه کړی او اوسمهال تر تحقیقاتو لاندې دی. په کونړ ولایت کې د سلفي طالبانو یو مسول قاری دعوت وویل خای د نارویژی خبريال د خوشی کولو بدل کې دوی ځینې غوښتنې هم ولري. د هرات کندهار په لویه لار کې د ادرسکن ولسوالۍ مربوطه سیمه کې تیر ورځ ناوخته په یو ترافیکی پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او اووه تنه نور سخت ټپیان دي. د هرات ولایت د ادرسکن ولسوال ویلي دی چې دا پیښه د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله شوې ده. د ویل چې ټپیان د هرات ولایت روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. څه موده مخکې د کابل مزار شریف په لویه لار کې هم په ورته ترافیکي پیښه کې کابو 13 تنه مړه او ټپیان شوي وو. د ادرسکن ولسوال له ترافیکو څخه غوښتنه وکړه چې د ورته ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره باید په موټر چلوونکو ترافیکي قوانین عملي کړي. او د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو 10 ورځو کې دوی د زلزلې د ټکانونو له امله سخت اندېښمن شوي دي. د دې ولسوالۍ څو تنو قومي مشرانو ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې هر ورځ 3 یا 4 ځله په دې ولسوالۍ کې زلزله کیږي. د اندېښنې وروسته تر هغې څرګندېږي چې سمه د مخې په نوموړي ولسوالۍ کې د یوې سختې زلزلې له امله څو تنه مړه شول او خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. دا و دې مهال کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له عصمت سروان څخه واورئ.
د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر باراک اوباما له لوري په روغتیایي خدماتو کې د اصلاحاتو لایحه په نازک اکثریت تصویب کړه. دا لایحه په تیرو 24 کلونو کې د امریکا په روغتیایي خدماتو کې تر ټولو لوی اصلاحات ګڼل کیږي. د کانګرس د استازو جرګې د 215 مخالف رایو په وړاندې په 220 موافق رایو دا لایحه تصویب کړه. د ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند اکثرو استازو د لایحې ملاتړ وکړ. په دې لایحې مخکې تر دې چې پر قانون د بدلیدو لپاره د ولسمشر اوباما له لوري توشې ته وړاندې شي، اوس باید د امریکا په مشرانو جرګه کې له بېلابېلو غړو سره مشورې وشي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف وایي که د تهران د اتمی پروګرام د فعالیتونو په برخه کې کوم اقدام ونه شي، د ایران په وړاندې نوي بندیزونه هم مستثنا نه دي. نوموړي د جرمني له شپیکل مجلې سره په مرکه کې وویل که د ایران مشرتابه ډېر پست دریځ هم غوره کړي، نو په اصل کې هر څه امکان لري. د اسرائیلو ولسمشر شیمون پیرز د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس څخه وغوښتل چې له خپلې مخکینۍ پرېکړې تیر شي، وخت ته دوام ورکړي او له اسرائیلو سره د سولې پروسه جاري وساتي. پیرز دا غوښتنه د شنبې په ورځ په تل ابیب کې د اسرائیلو د پخواني صدراعظم اسحاق رابین د وژل کېدو د 14 تلین په مراسمو کې وکړه. رابین د یوه سختریزي یهود له لوري وژل شوی و. پیرز چې زرګونو خلکو ته وینا کوله یادونه وکړه چې رابین او عباس داسې کسان ول چې په 1993 کې د اوسلو د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس فلسطینیانو ته کور واکي ورکړی شو. عباس تیره پنجشنبه وویل له اسرائیلو سره د سولې په خبرو کې د راغلي ځنډ او خنډ له کبله د جنوري د میاشتې په انتخاباتو کې ځان نه کاندیدوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه کسان د اتلانو په توګه وستایل چې د ټکساس ایالت په فورت هود پوځي اډه کې د یوه ډاکټر له لوري له ډزو وروسته له نورو سره مرسته وکړه. د دغه پوځي ډاکټر په ډزو 14 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. اوباما په خپله اونیزه رادیویي وینا کې وویل د تیرې پنجشنبې پیښې د انسان د طبیعت تر ټولو ناوړه اړخ وښود، خو د ده په وینا په دې پیښه کې پر حمله کوونکي د پوځیانو او ملکیانو ډزې او له ټپیانو سره د هغوی مرستې د امریکا ښېګڼې هم ښکاره کړې. اوباما همداراز هڅه وکړه چې د مشکوک حمله کوونکي جګړن نزال ملک حسن په اړه چې په امریکا کې زیږیدلی مسلمان دی پارېدلې غوسه کمه کړي. حسن چې مور او پلار یې فلسطینیان دي او په امریکا کې زیږیدلی د امریکا په اردو کې د رواني ډاکټر په توګه کار کاوه او ټاکل شوی و چې افغانستان ته واستول شي. اوباما د امریکا په واستول ځواک کې د تنوع ستاینه وکړه او ویل عیسویان، مسلمانان، یهودان، هندوان او هغه کسان چې په هیڅ دین باور نه لري ټول د امریکا په اردو کې شته.
In tribute to those who fell at Fort Hood, I've ordered flags flying over the White House and other federal buildings.
هغو کسانو ته په احترام سره چې په فورت هود کې ووژل شول ما امر کړی چې له همدا اوسه تر چهارشنبې پورې چې د پخوانیو عسکرو ورځ ده پر سپینه ماڼۍ او نورو فدرالي ودانیو بیرغونه نیم ځوړند کړي. نه دېرش کلن حسن چې څلور مرمۍ پرې لګېدلې وې په روغتون کې سا ورکړه. د ترکیې چارواکي وایي د سودان د ولسمشر عمر حسن البشیر د نیولو یا هم استانبول په اسلامي کانفرنس کې د هغه د ګډون د مخنیوي په برخه کې اقدام نه کوي. پر بشیر په دارفور کې د جنگي جنایتونو تور پوری شوی او د هغه د نیول کېدو نړیوال حکم صادر شوی دی. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی د اروپایي ټولنې دغه وړاندیز ردوي او وایي چې د سودان ولسمشر د دې لپاره د استانبول کانفرنس ته وربلل شوی چې سودان د اسلامي کانفرنس غړی دی. تمه کېږي د اسلامي کانفرنس دغه غونډه سبا پیل شي چې پر اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او په 50 هیوادونو کې د بېوزلۍ په وړاندې پر مبارزې پکې خبرې وشي.
په کابل کې د سهار 8:09 دي. پرونه خبرونه کې به ووري چې نن په پېښور کې یو 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. بلخوا په کوټه کې هم 14 سوي چې نږدې شل تنه پکې ټپیان سوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان ته د اضافه عسکرو لیږل د دې هیواد ستونزه نه حلوي. د برېټانیا چارواکي وایي که په افغانستان کې وضعیت بدل نه سي په دې هیواد کې د برېټانوي ځواکونو حیثیت او موقف له خطر سره مخ کیږي. بېلابېلو هیوادونو پر حامد کرزي فشارونه زیات کړي چې د اداري فساد مخه دی ونیسي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دویمې نیمه کې 219 پروګرامونه او ریزما سیمه زمامینه او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې مو مخکې واورېدل، په پېښور کې نن 14 سوې چې تقریبا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همدا اوس راسره له سیمې د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. له ده څخه به واورو چې 14 چیرې سوې ده او چا ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
بلې، دا 14 په پېښور کې د متنو په سیمه کې یوه سیمه ده، ادیزو ورته وایي. دغلته د څارویو یوه منډۍ جوړېږي، او خصوصا د لوی اختر مخه د قربانۍ د څارویو د خرڅلاو دغه بازار دی. په دې کې دغه 14 شوې ده. وروستي رپورټونه چې زموږ لاسته راغلي، حکومتي چارواکو تایید کړې ده چې دا یو ځانمرګي حمله وه. او د سیمې یو علاقداري وکیل چې و حاجي عبدالملک، هغه اصلي هدف و. د هغه د سره په خوا کې نوموړی هم په خپله ریمنډۍ کې موجود و. دغه وخت کې 14 شوې ده. دی په خپله هغه وخت کې ټپي و. وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د تلفاتو شمېره زیاته شوې ده. دا تازه رپورټونه موږ ته وایي چې په دې حمله کې 10 کسان مړه دي او 15 نور ژوبل شوي دي. دا تایید شوې ده چې دا ځانمرګي حمله وه، او ټپي شوي کسان د ښار نږدې روغتون ته چې لیډر ریډنګ روغتون دی، هغلته د امبولانسونو په واسطه انتقالېږي. او ور بیا باید ووایو چې په پېښور کې دا 14 چې هم شوې ده، په ولسي ځای کې شوې ده. په تېر اکتوبر میاشت کې هم زیاتره حملې چې شوې وې په ولسي ځایونو کې شوې وې، چې ولسي خلک پکې پناه شوي وو. دا ځل هم چې کومه 14 شوې ده، په ترڅ کې زیاتره خلک چې منډۍ ته د څارویو د خرڅلاو دپاره یا د اخیستو دپاره راغلي وو، د دې حملې په ترڅ کې مړه یا ژوبل شوي دي.
بلې، تاسو وویل چې د حملې هدف یو سیمه ییز وکیل و. که دا معلومات راکړي چې دغه وکیل څه کاره و، اوس یې په حکومت کې وظیفه درلودله، که څنګه؟
د خپل ناظم د سیمې او حاجي عبدالملک نومېږي. د باندې دوه درې وارې مخکې هم د حملې کولو کوشش شوی و، او علت یې همدا دی چې دی په سیمه کې یو لښکر لري د وسلوالو کسانو پر ضد یې جوړ کړی، چې دوی د متنو او ادیزو په دریادم خیل سیمو کې دوی د هغو وسلوالو کسانو پر ضد ولسي پاڅون دپاره خلک راپارولي وو. ډېر خلک یې دې ته اماده کړي وو چې د حکومت وسله واخلي او د وسلوالو ډلو پر ضد فعالیت وکړي. او دا ډول خلک کله هم چې فعالیت کوي د وسلوالو کسانو لخوا، د دوی ژوند تل د ګواښ سره مخ وي. په ده باندې مخکې هم حملې شوې وې. دی برحاله حکومتي مامور په سیمه کې، او وسلوالو نن په ده باندې ځانمرګي برید کړی. په دې حمله کې اول ټپي و، بیا وروسته رپورټونه وایي چې دی وژل شوی دی.
بلې، د دې 14 مسؤلیت تر اوسه چا منلی دی؟
تر دې ګړی د دې حملې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. خو د صوبې سرحد د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین وایي چې دا په جنوبي وزیرستان او سوات کې د دوی د عملیاتو غبرګون دی. دی وایي چې هلته کوم ازبک او القاعده ازبک او تاجک او دغه وسله وال دي، د هغوی پر ضد او د پاکستاني طالبانو پر ضد چې د دوی کوم عملیات روان دي، دا د هغوی غبرګون دی. خو دی وایي چې دا ډول حملې به نور هم ښایي وشي. دی وایي چې موږ تل د ډېرو حملو مخه نیسو، خو د هغې خبرونه ډېر مخې ته نه راځي. خو یوه نیمه حمله چې داسې وشي، نو په ولس کې د هغې نه تشویش خورېږي چې خلک باید تشویش ونه کړي. موږ پوره هڅه کوو چې د اختر په مخه کې د ولسي ځایونو امنیت ټینګ ونیسو، څو خلک به دا ډول پېښو سره مخامخ نه شي.
بله، ډېره مننه قدرمن اورېدونکو. د پېښور په متنو سیمو کې مو د ځانوژنې د یوې حملې په اړه واورېدل چې تر اوسه 10 کسان په دې پېښه کې وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. اخوا پرون په کوټه کې هم دوه بمي چاودنه د ښوونځي د دریو ښځینه استادانو په شمول 13 کسان ټپیان کړي. په اړه له کوټې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د شنبې په ورځ د کوټې ښار لویدیځ لوري ته پر منوجان سړک باندې د نجونو پر یوه دولتي عالي لیسه باندې بمې حمله وسوه، چې په نتیجه کې درې ښځینه استادانې او دوه زده کوونکي ټپي سوې. دا ښوونځی د ښار په منځ کې موجود دی، او دا په کوټه ښار کې لومړۍ پیښه ده چې د نجونو پر یوه لیسه باندې بمې حمله کیږي. د پولیسو په وینا، نامعلومو کسانو د دې عالي لیسې د لویې دروازې له لارې لیسې ته بم ورغورځولی او د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په دې عالي لیسه کې 70 تنه استادانې درس ورکوي او شاوخوا 1300 نجونې پکې زده کړه کوي. بل لور ته د ښار په منځ کې باچا خان چوک ته نږدې چې یو لګڼې ګڼې ډک بازار دی، نامعلومو کسانو هلته څیرمه د ملیشه ځواکونو پر امنیتي پوسته باندې چې د خرابو امنیتي حالاتو له امله د ښار په منځ کې جوړه سوې د لاسي بم وروغورځاوه او په تېښته بریالي سول. لاسي بم یوه زوروره چاودنه رامنځته کړه چې په نتیجه کې د دوو ماشومانو او یوې مېرمنې په شمول 15 تنه ټپیان سول. په چاودنه کې څلور تنه سرتیري هم ټپیان سوي دي چې د درملنې لپاره د کوټې دولتي روغتون ته یوړل سول، چې ډاکټرانو پکې د دوو تنو حالت د اندېښنې وړ ښوولی دی. تر دې مهاله د دغو دواړو بومي چاودنو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې.
په کوټه کې مو د چاودنې په اړه واوریدل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز د جرمني د شپیګل مجلې سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته د ځواکونو لیږل به د دغه هیواد ستونزې حل نه کړي. هغه وویل چې امریکا افغانستان ته 200,000 عسکر هم لیږلی سو، خو د پخوا په شان به په افغانستان کې هضم سي. د شغل جونز د څرګندونو نور جزئیات له اسمت سروان څخه اوري.
د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز په برلین کې وویل چې داسې هیڅ ضمانت نشته چې که امریکا نور ځواکونه افغانستان ته واستوي نو هلته به د ناټو ستونزې حل کړي. ښاغلی جونز په یو مرکه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني شپیګل مجلې خپره کړه، د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان ته د 40,000 نورو سرتیرو د لیږلو په باب د جنرال ستانلی مکریستل له غوښتنې سره موافق دی، وویل جنرالان تل د زیاتو عسکرو غوښتنه کوي. زه باور لرم چې موږ ستونزې یوازې په ځواکونو نشو هوارولی. بې له شکه حداقل شمیر هم مهم دی، خو په دې کې هم شک نشته چې هلته د ځواکونو شمیر حد اعظم ته هم نه دی رسیدلی. بیا بیا به افغانستان ته عسکر لیشو او حتی کیدای شي 200,000 عسکر ولیشو او افغانستان به یې د پخوا په شان هضموي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د شپیګل مجلې د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به تر کله په افغانستان کې وي، وویل نه پوهېږم چې څومره وخت، خو په دې پوهېږم چې زموږ ولسمشر او حکومتي چارواکي په دې ټینګار کوي چې باید هر هغه اقدام وشي چې افغانان د خپل امنیت مسؤلیت په خپله واخلي. د اکتوبر تر پایه پورې واشنگټن په افغانستان کې 15,000 سرتیري لرل او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو شمیر هم 240,000 ته رسیږي. جیمز جونز وویل تروریستي شبکې اوس د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ودې په حال کې دي او حاضر دمه له پاکستان څخه تهدید مخ په زیاتېدو دی.
کچیر په افغانستان کې په وضعیت کې پرمختګ رانیسي، په اوږده مهال کې په دې هیواد کې د برتانوي قواوو حیثیت او موقف له خطر سره مخامخ کېدای سي. د انګلستان چاپ ټایمز رسپانې دغه مطلب له هغه محرم سند څخه ترلاسه کړی چې د برتانیا د دفاع وزارت دوه لوړ رتبه جنرالانو په حواله راغلی دی. د برتانیا د پوځ لوی درستیز د هوایي قواوو هوایي مارشال سرجوک ستیروپ او د یو بل پوځي چارواکي په دې اړه څه ویلي دي، دا به د ټایمز په حواله له فرشته جلالزی څخه واوري.
د برتانیا د پوځ د چارواکو له وخته مخکې له افغانستانه د عسکرو له وتلو سره مخالفت کړی. دوی په وسنت کې چې د برتانیا د دفاع وزارت یا د پوځي کلنی غور لپاره ملاحظه کوي، ویلي په افغانستان کې پوځي ماموریت باید لشت لږه د نورو دریو کلونو لپاره په نظر کې ونیول سي چې کال په کال به بررسی او نوی کیږي. د پوځي مقامات په داسې حال کې د افغانستان د ماموریت د دوام خبرې کوي چې سرازم براون په دې وروستیو کې په افغانستان کې د 15 برتانوي عسکرو تر وژل کېدو وروسته جمهور رئیس کرزی ته خبرداری ورکړ او ویل چې د داسې یو حکومت په خطر چې له اداري فساد سره مبارزه نسی کولای د خپلو عسکرو ژوند په خطر کې نسی اچولای. د برتانیا د حکومت اپوزیسیون پر صدر اعظم ګوردن براون انتقاد کوي چې زده او نقیص څرګندونې کوي او جمهور رئیس کرزی ته دا یو تشپنامه خبرداری و. سر اعظم براون اول په افغانستان کې د نړیوالو قواوو دروان ماموریت دوام یادونه وکړه او بیا ویل زموږ پرای او ماته ګټ دي. د په افغانستان کې د برتانوي عسکرو د پاتې کېدو خبره وکړه او بیا ویل چې جمهور رئیس کرزی ته دا خبره کړې چې کله اداري فساد سره په مبارزه کې ناکام سي او په حکومتداري کې پرمختګ ونه کړي د نړیوالو ملاتړ بل لاس ورکړي. ټایمز لیکي شاغلی براون دا ونه ویل چې که جمهور رئیس کرزی په یادو سوي مسلو کې ناکام سي نو برتانوي قواوی به له دغه هیواد بهر سي. خو دا خبرې د دې معنا لرلی سي چې جمهور رئیس کرزی ته د غرب حوصله لږه سوې ده، نو که له هغې ازموینې چې صدر اعظم براون او جمهور رئیس اوباما ورته برابره کړې کامیاب نه دي، له ده څخه شخصي ملاتړ به له منځه ولاړ سي. د برتانیې د دفاع د وزارت دا سند د دفاع ستراتیژي نومیږي. دا په ډاګه کوي چې د برتانیې وسوال ځواکونه باید په افغانستان کې په خپل ماموریت کې کامیاب سي. په دې سند کې راغلی په افغانستان کې د نړیوالو قواو کامیابی د برتانیې د خلکو د دې هیواد د ملي ګټو د ناټو اعتبار او په راتلونکي کې د دوی د وسلوالو ځواکونو اعتبار ته جدي اهمیت لري. په پوځ کې داسې اندېښنې مخکې له مخکې له موجودې دي چې له بصرې څخه د برتانوي ځواکونو وتل او بیا له وخته مخکې له عراق د دوی بهر کېدو د امریکا د پوځ په مقابل کې د برتانیې د پوځ اعتبار او حیثیت کم کړی دی. ټایمز لیکي جمهور رئیس کرزی له بیا انتخابېدو وروسته له صدر اعظم ګوردن براون سره په ټلیفوني مکالمو کې په 50 مسلو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی چې هغه امنیت، ښه حکومتداري، د روغې جوړې د پروګرام پرمختګ، اقتصادي پراختیا او له ګاونډیو سره د روابطو ښه کول دي. دوی هیله څرګندوي چې جمهور رئیس کرزی به د نومبر په 19 نیټه د لوړې په لومړۍ وینا کې په دې اړه خپل پلانونه څرګند کړي.
حمید کرزی چې د دویم دورې لپاره منتخب شوی د اداري فساد د لمنځه وړلو په مسله کې د نړیوالو له سخت فشار سره مخ دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی برخې په افغانستان کې د فساد د سطحې او په دې اړه چې څنګه دغه ستونزې د افغانستان د بیارغونې بهیر ټکنه کړي یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې رضوان مرادی دراوروي.
لکه لنه چې حامد کرزی د دوهمې 15 کلنې دورې لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی، د سیاسي او قومي مشرانو او د هغه د پلویانو لخوا ورته د مبارکۍ لړۍ پیل شوې ده. قومي او سیاسي مشران په ورځني ډول د ارګ په لور روان دي او کرزی ته د مبارکیو او ډالیو د ورکولو ترڅنګ له نوموړي سره خپل خپل غوښتنې هم مطرح کوي. خو په لویدیز کې بیا د حامد کرزی د متحدانو عکس العمل او غوښتنې له دې نه زیات توپیر لري. لویدیز مشران د تلیفوني تماسونو، اعلامیو او حتی د پیغامونو له لارې کرزی ته د مبارکیو ترڅنګ له نوموړي څخه په جدي ډول غواړي چې په خپل نوي دوره کې د فساد پر ضد پراخه مبارزه وکړي او په نوي حکومت کې په فساد تورن کسان شامل نه کړي. د برتانی صدر اعظم ګوردن براون د شنبه پر ورځ د افغانستان په اړه خپل وینا کې ویل:
Sadly, the government of Afghanistan had become a byword for corruption. And I'm not prepared to put the lines of
لبا د مرغ د افغانستان حکومت د اداري فساد په یو مثال بدل شوی دی او زنه غواړم د برتانوی نارینه او خزینه پوزیانو ژوند د داسې یو حکومت لپاره په خطر کې واچوم چې د اداري فساد پر ضد اقدام نه کوي. نو ځکه ولسمشر کرزی پرون لما سره ومنل چې د دنوې حکومت به د فساد د منځوړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په همدې لړ کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن تیرونه ویل د افغانستان منتخب ولسمشر حامد کرزی باید د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره ضروری ګامونه پورته کړي. مایک مولن ویل
That means good governors, that means good local politicians, that means good agencies.
د قانون حاکمیت د شو والیانو ګمارل دي، د غوړه سیمه ایزو مشرانو رامنځته کېدل دي، د خلکو لپاره د خدماتو برابرونکو شو ادارو او مؤسسو جوړول دي. کرزی باید د فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په دې معنی ده چې باید ځان له فساد چارواکو پاک کړي، هغوی باید ونیول سي او محاکمه سي. زما په نظر دا به د افغانستان د خلکو لپاره د مثبت بدلون لوی نشي وي.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز خبرداري ورکړ چې که د قانون حاکمیت او ښه حکومتداري معیاري نشي نو د ټولو نړۍ ځواکونو به هم د افغانستان اوسنی حالات بدل نکړي. د ډیرو افغانانو په نظر په افغانستان کې د ټیټې سطحې فساد خو عام خبره ګرځېدلې، خو اصلي ستونزه د بیارغونې او خصوصي امنیتي کمپنیو د قراردادونو په ترڅ کې مالی لوی فساد دی چې سلګونه میلیونو ډالرو ته رسیږي او افغان او نړیوال لوړدمه مقامات پکې دخیل دي. د افغانستان د پارلمان غړي داود سلطان زوی ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې اداري فساد له هغه څخه چې عام وګړي فکر کوي په مراتبو پراخ او لوړ دی او لوړدمه چارواکي هم پکې ککړ دي. سلطان زوی وایي
It's basically a gang who has connections to the highest places in the country and who have
په اصل کې دا یو ډله ده چې له لوړو مقامات سره اړیکې لري او دغه لوی فرصت یې په خپلو کې ویشلې ده. هغه پیسې چې په تیرو اتو کلونو کې افغانستان ته راغلي د څو کسانو ترمنځ په دې طریقه چې ګواکې دا د افغانستان پر اقتصاد تاثیر نه کوي او عام خلک د دغو زیات اندازه پیسو له هایفو مایل څخه بې خبره پاتې کیږي ویشل کیږي.
په نیویارک کې د نړیوال مالی فساد د مرکز لخوا په تیر سپتمبر میاشت کې د خپور شوی راپور لمخې افغانستان سره د بیارغونې لپاره د هرو 50 مرستو څخه یوای د شخصي امنیتي کمپنیو او هغو ملیشو پر جوړولو لګول کیږي چې د افغانستان د قانون له دایرې څخه بهر د نړیوالو ځواکونو د قطارونو او مرکزونو د ساتنې وظیفه لري.
و مردل چې ځینو افغانانو او نړیوال ټولنې پر افغان حکومت د اداري فساد په خاطر انتقادونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د اداري فساد په لمنځوړلو کې جدي ګامونه واخلي. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د ستراتیژي د پلي کولو څارونکو اداره وایي چې دغه مبارزه به په نوي لارو چارو پیل کړي. افغان کارپوهان وایي چې باید د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وسي. نور حال د معصوم میوند رپورت کې
په ملي او نړیواله سطحه له افغان حکومت څخه د اداري فساد د مخنیوي او جدي مبارزې غوښتنې مخ پر ډېرېدو دي. افغان حکومت وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره د قوانینو په پلي کولو سره جدي ګامونه اخلي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د پلي کولو د څار ادارې رئیس محمد یاسین عثماني ازادي راډیو ته وویل د فساد سره د مبارزې په لاره کې به تر دې وروسته د نوو لارو څخه کار اخلي.
منظور از تغییر لوایح و قوانین در دو ساحه
دی. وایي په قوانینو او لایحو کې به بدلون په دوو ځایو کې راوستل کیږي. یو په خپله د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اداره کې دا کار کیږي. څو وکړای سو د دې ادارې اجرات قانوني او اغیزناک کړو. نور په ټول افغانستان کې داسې قوانین موجود دي چې باید بدلون مومي او د وخت له اړتیا سره سم عیار سي. دغه غوښتنې او نیوکې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او ځینو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا په داسې وخت کې کیږي چې حمید کرزی دوهم ځل د 5 کالو لپاره د افغانستان جمهور رئیس و. دوی له افغان حکومت څخه په کلکه غواړي چې په بنسټیزه توګه اداري فساد له منځه یوسي. خو افغان کارپوهان وایي چې د اداري فساد سره مبارزه باید په ډېر جدي ډول وسي او دا مبارزه باید په عملي توګه اغیزناکه ثابته سي چې هم خلک او هم نړیواله ټولنه پر افغان دولت باندې باور پیدا کړي. یو تن افغان کارپوه عبدالهادي خالد وای افغان حکومت باید په نوو او جدي ګامونو سره د فساد د مخنیوي مبارزه وکړي.
زه فکر کوم چې رئیس جمهور چې دوم ځل انتخاب شو دا باید نوی رئیس جمهور اوسي. نوی پالیسي سره او نوی کادرونو سره باید حکومت جوړ کړي او افغانستان رهبري کړي. که رئیس جمهور هغه پخوانی پالیسي تعقیب کړي دا په دې معنا ده چې افغانستان اصلاحاتو ته نه رسیږي او اصلاحات باید پورته څخه شروع شي او کښته ته واستوي. دوم سیمه ایز ارګانونه باید اصلاح شي په افغانستان کې او دریم قوانین باید اصلاح شي. پروسیجرونه باید لنډ شي او آسان شي.
افغان دولت وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې به جدي هڅې پیل کړي او په عین حال کې به په ادارو کې لازم اصلاحات راولي. جمهور رئیس کرزی تر انتخابېدلو وروسته په لومړۍ غونډه کې ویلي چې تر هر څه مخکې به اداري فساد له منځه یوسي. خو دا چې جمهور رئیس به په دې کار کې څومره بریالی وي د وخت په تېرېدو به ثابته سي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په بریتانیا کې لوي بل نوې نظر پښتنې سره سم په دې هیواد کې د افغانستان له جګړې ولسی ملاتړ مخ په کمیدو دی. په تازه نظر پښتنې کې چې پرون خبره شوه 40% بریتانیان نه پوهیږي چې دوی دی ځواکونه په افغانستان کې د څه لپاره جنګیږي. خو له دې سره سره د بریتانیا یو جګپوړي پوځي قومندان د دې ماموریت دفاع وکړه او ویل چې دغه جګړه دوی د ځواکونو په قربانیو ارزي. د جنرال جیم ډوټن د څرګندونو نور جزئیات له اسمت سروان څخه اورو.
په افغانستان کې د بریتانیا د پوځ یو جګپوړي قومندان وویل چې د ده تر قومندې لاندې ځواکونه د دې لپاره جنګیږي او وژل کیږي چې د تروریزم په مرکز کې سیمه ییز سیاسي ثبات ټینګ کړي او دا هدف په دې ارزي چې د هغه لپاره سرشندنه وشي. ډګر جنرال جیم ډوټن دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون خبرداری ورکړ چې د افغانستان حکومت باید د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د ساتلو لپاره فساد پای ته ورسوي. ډوټن د شنبه په ورځ د بی بی سي نړیوال سرویس ته په مرکه کې د افغانستان د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو په ترڅ کې د خپلو ځواکونو تلفاتو ته اشاره وویل. بریتانوي سرتیری نه یوازې د دې لپاره وژل کیږي چې افغانانو ته په انتخاباتو کې د ګډون لار اواره کړي بلکې د نړۍ په دې برخه کې د ثبات راوستلو لپاره هم قربانۍ ورکوي. د وویل دا هدف د دې ارزښت لري چې ځینې سرتیري په لاره کې قربانۍ ورکړي ځکه چې که دا جګړه وبایلل شي نو نتیجې به یې تر دې خورا بدې وي. په بریتانیا کې د دغه هیواد د افغانستان د ماموریت په وړاندې د خلکو ملاتړ په کمیدو دی. وروستۍ نظر پوښتنه چې په هلمند کې د یو پولیس له لوري د 5 بریتانوي سرتیرو له وژل کېدو او شپږو نورو له ټپي کېدو وروسته وشوه. په سلو کې 50 پوښتل شویو بریتانویانو په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو له حضور سره مخالفت کړی و او په یو بل نظر پوښتنه کې چې پرون خبره شوه په سلو کې 40% پوښتل شویو بریتانویانو ویلي چې د افغانستان جګړه ګټل کېدای نه شي او دوی نه پوهیږي چې پوځیان یې د څه لپاره په افغانستان کې میشتي. له 2000 کال راهیسې چې د وسلوالو طالبانو رژیم پرځول شوی په افغانستان کې ټول ټال 210 بریتانوي سرتیري وژل شوي. په دغو ځواکونو کې هغه وطنه هم شامل دي چې تېره اونۍ ووژل شول.
په کندهار کې پولیس توانېدلي دوه ماشومان د تښتونکو له بنده خلاص کړي. امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو 4 کسان نیولي. دواخان مینپال
دغه دوه ماشومان څلور ورځې وړاندې د کندهار ښار له ترین چوک څخه تښتول سوي وو چې د کندهار د امنیه قمندان مل پاسوال سردار محمد زازی په خبره نن یې د ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې د دې ښار د فامیلیو په سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلي او د پیش سره په تړاو یې څلور کسان نیولې دي. د زازی په وینا تښتونکو د ماشومانو له کورنیو څخه د هر یوه پر سر د یو لک امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه.
جنرل پولیس او دیازی پولیس یو ځای ورغلل چې په دې کې ځانونه هم دي. دا کور مکلی شي کې دي. هغه په نتیجه کې دا دوه ماشومان چې څلور ورځې وړاندې اختطاف کړي وو دا زموږ لاسته راغلل. اختطافشانو موږ له لاندې خلاص کړل او د دې هغه په ارتباط څلور کسان موږ قمندانۍ ته انتقال کړي دي. د همدې کور نه
د کندهار امنیه قمندان وایي چې له نیول سویو کسانو څخه پلټنې پیل سوي چې ترې څرګندېږي دا د تښتونکو تر ټولو خطرناکه ډله وه چې په نیولو سره باید تر ډېره ځایه په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیوله سي. امنیتي چارواکي وایي چې د تیرو درو میاشتو په اوږدو کې د تښتونکو دا درېیمه ډله ده چې نیوله کېږي.
اوریدونکو دا مهال په کابل کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي. اوس دوه اونیس پروګرامونه اوري زما سیمه زما مینه او ژوند په شیبو کې.
په پېښور کې د یوې ځانوژونکې حملې په ترڅ کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د اسرائیل ولسمشر شیمن پیرس د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس څخه وغوښتل چې له خپلې مخکنۍ پریکړې تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې د دغه هیواد د ولسمشر له لوري د روغتیایي خدماتو لایحه تصویب کړه.
زما سیمه زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو عزتمنو دوستانو سلام. صالحه اسحاقزی خالقی يم او د دې اونۍ د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم. هر کله راشي په دې پروګرام کې د فرح ولایت نندارې ته سوچې د هیواد په جنوب لویدیز کې د ایران له پولې سره څیرمه پروت دی او د افغانستان ایران د ویش کرښې ګڼلی شو. د دغه ولایت شمال ته هرات او غور، ختیځ ته هلمند، جنوب ختیځ ته نیمروز ولایت او لویدیز لوري له ایران سره په ګاونډیتوب کې پروت دی. منګ د همدغه ولایت د ګلستان ولسوالۍ په مغل آباد کلی کې چې شاوخوا دیش کور پکې اوسي د حاجی سیدو جان اقا میلمانه یو. اوس چې مو د ګلستان د ولسوالۍ یادونه وکړه دا هم د یادونې وړ ده چې د فراه د اداري تشکیل په اړه رڼا واچوو چې دا ولایت څو ولسوالۍ لري. فراه په یولسو ولسوالیو ویشل شوی دی. اناردره، بکوا، پشترود، فراه، شیبکو، لاشجوین، خاک سفید، بالا بلوک، گلستان، پرچمن او دلارام. مختتر دی چې د گلستان ولسوالۍ د مغل کلا له اوسیدونکو څخه د دغه کلی د وجې تسمې په اړه واورو، لومړی په خپل د فراه د وجې تسمې په هکله هغه بیلابیل معلومات وړاندې کړو چې ځینې تاریخي لیکنې پرې شوي او یا هم یو شمیر څیړونکو په دې اړه کړي دي. په دې هکله تر ټولو لومړني معلومات په اوستا کې راغلي چې شاوخوا 2500 کاله مخکې تر میلاد لیکل شوی او په هغه کې د فراه د تا کلمه د هغه رود پر ځای استعمال شوې ده چې د فراه له منځه تېر شوی او خلک یې فراه رود بولي. ځینې د فراه کلمه د فراه او فراخ له ریښې څخه ګڼي چې معنا یې ښایسته او لوی دی. احمد علی کهزاد د افغانستان پخوانی تاریخ لیکونکی لیکي چې فراداتا د فراه رود اوستایی نوم دی چې له دوو برخو نه جوړ شوی، یعنې فراه او داتا، چې لومړی فر یعنی ښایسته او دوهمې داتا د عدل معنا لري او له ترکیبي معنا څخه یې معلومیږي چې مجازی یا اصلاحی معنا یې آبادی او شین توپ دی چې د همدې رود په اغېز سره د دې خاورې په برخه شوی دی. ابراهیم پور داود، ایرانی عالم چې د اوستا کتاب شرحه کړی، لیکي فرادتا ده هغی دهتی نونده چه اوسی فره رود بولی او ده فره ده کار نون هم ده دی رود لنمت خ اخیسر شوه. چمو د فرح د وجې تسمی په اړه د کورنیو او بهرنیو تاریخ پوهانو د لیکونو معلومات واوریدل، را به شو د دې ولایت د ګلستان په ولسوالۍ کې پرتې د مغل کلا ته چې د دې کلا وجې تسمی څه ده. حاجي سیدو جان اقایي په هکله داسې څرګندونې لري.
مغل آباد چې دی ډېر تاریخي قدامت لري او ډېر تاریخي ځای و. اول که ده مغولانو چه مغولان بیخی تاریخ زیاد دیر ترسه ویده ده هغه وقت چه ده پنام ده مغول آباد ده و سپیلان زمور نیاکانو تا زمور و آبا و اجداتا پاتسه ویده. معلوم نده چه ده نو پتسر کم پاتسه ویده. زمور تاریخ ده اصلا ده بازی وای و سپینزورو بوله چه ده ده مساقلات چه راغلی ده دلتا ده مغول آباد مغولان زنبلاره ده زمور نیکگانو نیوله.
تاریخی اثر چې د هرې سیمې کلتوري شتمنۍ ده، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغولو کلا هم له دې شتمنۍ څخه بې برخې نه ده چې تاریخي کلاوې او زیارتونه هم لري. زموږ اوریدونکی حاجي سیدو جان قوی په مغول آباد کلي کې تاریخي ځای شته او زیاتوي
تاریخي ځایونه د قبلې طرف ته په نامه د پیرغیب ساربان بابا چې ډېر تاریخي ځای دی او ډېر تاریخي وخت لري چې پخوا به دا سپینزورو ویل چې دا د اصحاب کرامو د وخت پاته دی او د شرق خوا ته پیرغیب ساربان بابا دی چې ډېر ښه زیارت دی دا پاته دی او شخصا زموږ د قریې په نامه یو لوی زیارت دی چې په نام د خلیفه ملا وزیر صاحب پاته دی. خلیفه ملا وزیر صاحب ډېر شهرت په خپل حیات کې کړی دی. مخکې سپینزورو به ویل چې خلیفه ملا وزیر صاحب په خپل حیات کې د چلخانی درلودې چې پیلنی هغه د چلخانو ځایونه معلوم دي. د تنها هلته خپل عبادت کوی او هلته ډېر لوړ عالم و. کتابونه یې پاته دي، ډېر ښه قلمي کتابونه یې اوس پیلن هم پاته دي. سپینزورو به وله چې دی د جنیاتو سره یې ډېر علاقه درلوده او دی د جنیاتو په مورد کې بیخي خلک ورته راځي. دا پیلنې زیارت ته هر څوک چې جنو یا لیونی وی هغه راځي دته دا زیارت کوي او دی په نامه د خلیفه ملا وزیر بلاخور مشهور.
د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د مغولو کلا ډېره خیره زنه ده او اوسیدونکي له بېکارۍ سر ټکوي. یو ځل بیا هم د دې کلي د اوسیدونکي سیدو جان آقا سرګندونې اورو.
زموږ د قریې مصروفیتونه مالداري ده، ځکې تقریبا بیخي ډېرې کمې دي، نفوس یې ډېر دی، ځکې کمې دي او غرنی منطقه ده، داسې عواید نه لري زراعتي. خو هغه د مالداري وخت چې و ښه ښه مالداري وې، کلونه ښه کلونه و، خشکسالۍ نه وې. پیلان چې خشکسالۍ سوي دي مالداري یې ډېره کمه ده، د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د قریې مشکلات عرض مې وکړ چې زراعت یې کم دی، مالداري یې کمه سوې ده، خلک یې ډېر د ستړیا سره مخامخ دي. د مکتب مشکل لرو، د کلینیک مشکل لرو چې دا توجه نه ده ورته سره سوې. که چیرې شروع سي زموږ د قریې چې قریا د مغل آباد توت یادیږي چې دا سره وصل دي، دوې قریې دي مشترک ژوند موږ سره کوو. که چیرې مکتب فعال سي، کلینیک فعال سي، هیڅ ممانعت نسته، ولې چې خلک د علم فرهنګ سره ډېره علاقه لري. دا اوس هم موږ خصوصي علما دي، دلته بس خپل درس وایي، مکتب هم وایي، سبق هم وایي. دا یو د سرکسازۍ په باره کې چې دلته یو کمپنی شروع سوه، دا سرکسازۍ سوه، خلک یو څه مصروف سوه. پیلان دا یو کال دوه کاله کېږي چې یو څه یې زندګي سره سمه سوې ده.
ترسل د فراه ولایت په ګوند کې له پروت ایران او همدارس نورو هیوادونو څخه د هغو افغان ځوانانو ټلیفوني پیغامونه او لیکونه ترلاسه کړي چې یا د اقتصادي ستونزو له امله او یا د ولور د پوره کولو لپاره دغو هیوادونو ته تللي. دغه ځوانان تل له حکومت څخه د غوښتنه لري چې د درنو ولورونو په وړاندې جدي اقدامات وکړي څو دوی وکړی شي په آرام خاطر او په لږو مصرفو سره ودونه وکړي. د دغو ځوانانو په ډله کې یو شمېر د فراه ولایت ځوانان دي چې دوی هم له ورته ستونزې یعنې ملامتونکي ولور څخه سر ټکوي. دلته به د یوې مور خبرې واورو چې وایي د لوړ ولور سره سره دوی د خپل زوی د کوژدې لپاره څه ډول تیاری نیسي او څه دود او دستور لري.
موږ به د دغه لپاره چې ورسو د خېشکر مرکه ورسو سره خوښ کړو او بیا نارینه ورسي لاس پر پورته کړي تارستان راوي نو بیا تارستان چې وزرو شادي پر جوړ کړو. بس جوړه ورته واخو دا خپل موږ ورته جوړه ور واستو بیا دا دوهمه پله چې ورسو بیا ودې ته پوښ موږ چورکو بیا د زوی د سمال دپاره پروګرام ونیسو. بس موږ خپل زوی ته جدي چې خوښ کړو بس دا پنځه لکه یو لوړ دی ښه تارستان جوړ کړي بس اوس دې دپاره خپل په خوښۍ چې خوښ کړو نو خوښ کړو بس ته خیر مې دا پر ونیسو. زموږ دا نو بس دا دی چې پسونه حلال کړو ښه غرمه وکړو ښه ورځې باندې کړو ښه شادۍ دپاره د کوژ دې دپاره نو مې دا پر جوړ کړي نارینه خپلو ځان ته جشن جوړ کړي ښځې ته نه جوړ کړي.
و موریدل چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ په مغل کلا کې خلک پر خپل ناوې شاوخوا 1500 افغانۍ ولور مني او د دغه دروند بار سربیره د واده مراسم په خوښۍ او خوشحالۍ سره ترسره کوي. دوی وایي د نجلۍ له کور څخه د دسمال تر اخیستو وروسته چې خپل کور ته راستنه شي د خوښۍ د مراسمو لپاره غوښې وریجې او فدیني جوړوي سندرې بولي او خوشحالۍ کوي. همدغه میرمن چې وړاندې یې په خپله سیمه کې د کوژدې د دود او دستورونو په اړه څرګندونې کولې د خوښیو په مراسمو کې د یوې سندرې زمزمه کوي.
موږ دغه چې اول سر چې د هلک کلاس یې پورته کوي مخ پر کور راتله د شادي چې نیس موږ بیا وایي خوشادي دغه نعمه کې خوشادي دغه نعمه کې خوش شادی د صد لاد خدای فطر خای ما که خور شادی د خیش اجر کز موش تلوار ده خیش اجر کز موش تلوار ده خور شادی د نوکی ما پا لسرک چه ده خیر سر یا بیایو خوش
پلو هم زولو رنگا رنگ جامو کی جولک للا بلو ہم دول رنگا رنگ جامو کی جوڑک لا لکس پگمی ہسی جلی گی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشالی گی دوا دش پیدا
هیر دنوی چې نارینه هم ځان ته د خوښۍ بنډار جوړوي او کلیوال سندرغاړي راغواړي د دغه په زړه پورې بنډار ننداره به هم وکړو.
Oh,
دوستانو د همدې سیمه ییزې سندرې په اورېدو سره زما سیمه زما مینه د دې اونۍ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. خو هیره دې نه وي چې راتلونکې اونۍ به بیا هم همدا وخت ستاسې د سیمو میلمانه اوسو. او په هرات کې د ازادۍ راډیو له خبریالې رښتین قادری څخه مننه کوو چې د دې اونۍ د پروګرام په برابرولو کې له موږ سره همکاري وکړه. او همدارس د ګلستان ولسوالۍ د مغل کلا اوسیدونکي حاجي سیدو جان هغه ته هم کور ودانۍ وایو چې خپل کلی را وپېژنده. له تاسې سره تر بلې اونۍ خدای پاماني کوم. په پاک الله مو سپارم.
www.azadiradio.com
جوان پاشبوکی
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت من اوریدون پوستڑی مسئی د افغانی معالی ساز ډیری آلې د موسیقي په اساساتو برابري نه غولې کی. شوقیان د ځاني تجربو لمخي د غالې غغوي، خو کای څوک زده کړې ته ملاوتړي دوی تدریس نسی کولای. په دې ورستو کې ځینو استادانو هڅې پیل کړې دي چې یو شمیر افغانی آلې د موسیقي په اساساتو برابرې کړي، لکه رباب چې اوسې تدریس کیږي. د نن خبرونه مو همداسې وی آلی ته ځانګړې کړې چې څو کاله مخکې په اساساتو نه وه برابره، خو اوس یې زده کړه ممکنه شوې ده. دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، افغان سازیان د زیر بغلی غچک دمبوري او تنبور په اړه وایي چې دغه آلې کابو 3000 کاله مخکې په افغانستان کې جوړې شوې دي. په تاری آلو کې سازیانو لومړی تنبور جوړ و، کدو یې پر منځ دوه ځایه کړ، څرمنې پرې وغوړوله او د حیواناتو له کولمو یې سکښتي تارونه له لاستي تر کاسې پورې ورپورې کړل. آله بشپړه شوه او دا دی تر ننه پورې غږوله کیږي. خو تر تاري آلو ضربي آلې لکه ډول او زیربغلي پخوانۍ دي. زیربغلي د چلم کوزلي ته ورته بې بیخه خاورین لوښی دی چې کلالان یې له خاورې رغوي. له 500 تر 70 سانتیو پورې لوړوالی او له 40 تر 150 سانتیو پورې سور لري. سازیان یې بیخ ته د اوزو څرمنې وروړي او بیا یې غږوي. څو کاله مخکې د سرندې، تنبور او دمبوري په څیر د محلي ساز دغه آله هم د موسیقي سرګم یا نوټونو په اساس نه غږوله کېده. سازیانو به ویل چې زیربغلي ځکه د موسیقي په اساساتو نه برابرېږي چې څوک یې سر کولای نه شي. خو استاد سخی محمد چې له 150 کلونو راهیسې زیربغلي غږوي وایي چې اوس کولای شو دا آله سر کړو، ځکه اوس لرګینه زیربغلي نټو بولټ لري او هر ځای چې وغواړو هغه سر کېږي. نوموړی وای چې ما دغه آله د مرحوم استاد هاشم په مرسته د موسیقي په اساساتو برابر کړه او اوس یې تدریس د موسیقي د سرګم یا الفبا له مخې کوم. له استاد سره و مان مرکه کړې ده. تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته چې د زیر بغلي په غږ سره پیلیږي.
شاگرد استاد هاشم هستم و زیر بغلی هم تا وقتی که منم نواختم به صاحب نوت کس
ده. استاد هاشم شاگردیم او زیر بغلی تر ما مخ که چا ده نوت لمخ نشوی غگولی. استاد ملنگ نجابی ده خدایو بخی هغه هم خ غگولا خو الف با نوزده بولی هم نوزده. ما ده آل الف با او بول استاد هاشم څخه یاد کری وروسته بیا ما ده په سر برابر کړه. اوس که وغړو هر ځای سر کولای شو دا اختراع ما خپل کړی. اوس به بول درته وغږم
بوله برتل میگم تته کته تاکه تته کته تاکه تته کته نانا تته کته نانا.
تاسو د بولیا د ونه دوه درې ځلې وکړه دا څه شی دی؟
هر ساز مثلا ساز ضربینه زیربغلی از خود بول
هر ساز مثلا ضربی سازونه زیربغلی ځانته بول لري تبله او ډولک ځانته لري. له بول څخه مطلب الفاظ دي مثلا قاعده غږوي پرنګ غږوي ګټ پرنګ غږوي دا هر یو ځانته بول یا الف بال لري.
دا
اله څومره قدامت لري؟ افغانی ده او کله بل ملک راوړه سوي ده؟
ای خو صاحب دا چند ممالک زیربغلی هست د افغانستان مسابق بوده.
زیربغلی په څو هیوادونو کې غږول کیږي؟ په افغانستان کې هم له پخوا وه. په ایران کې غږول کیږي، په تاجکستان کې غږول کیږي. اصلا افغانی آله ده. داسې ویل کیږي چې درې درې نیم زره کاله پخوا به جوړه شوې وي.
مشهور استاد څوک وو؟
ای خو صاحب مردم بسار مینه وخت د سمتای قطغن یک کوربه
دا خو د قطغن لور ته ډېرو خلکو غږوله. د کوربچه په نوم یو څوک وو، هغه ډېره ښه غږوله. خو تر ټولو مشهور استاد یې ملنګ نجرابي وو. ډېره ښه به یې غږوله. خو زما له استاد ملنګ سره یو وارې سیالي وه، بیا ما وګټله. ما یې بول هم ویل او مې هم غږوله، خو استاد نجرابي یې بول نه وزده او د کال جایزه یې هم ماته راکړه.
څنګه سرکی ده؟
ای خو صاحب نلته بورد جوړ کړیم دش
اوس خو ما نټ بولټو ته جوړ کړي. اوس نو هر ځای چې وغواړې سر کېږي. تر ما مخکې دا آله چا نه شوی سر کولی.
زیربغلی له څو برخو جوړه سوې ده؟
دا
خو کلالان جوړوي. د زیربغلی اندازه ورسره شته، نو دا دوه برخې ده. یو یې دا کوزلی دی، بل یې بیخ دی چې په هغو پورې د اوزو څرمن انښلوي. د همدې خاورینې زیربغلی له مخې د لرګیو والی هم جوړیږي.
تاسو شاگردان هم روزلي؟
شاګردم مامن زیاتورم چل نفر شاګردارم د دوله.
هو شاگردان مې ډېر دي، یو څلوېښت تنه دي. پر ډولک کې په افغانستان کې چې څومره کسان ډولک غږوي زما شاګردان دي. دا ټولو ته معلومه ده. اوس به یو پرند درته وغږوم چې تر اوسه نه دی غږول شوی، یوازې ما غږوي.
یک پرند د زیربغلې مې نه ودم که ته ولې نه ناوخته نه شوه غیر خودم ناوخته بشه دره
دا هم پرندو.
تاسو د دې تدریس څنګه کوئ؟ تاسو یو ځل داسې وغږوئ لکه شاګردانو ته چې غږوئ.
مثلا درس وایم، یک شاګرد مې کوم نه مثلا نه بوله.
موږ چې درس ورکوو نو شاګردان ته وایو چې اول یې بول وایا، بیا په زیربغلی کې وغږوه. د غږولو طرز هم ورخیو. مثلا ورته وایو،
مثلا مې کوم برش کته 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 نانا کته کته نانا.
اوس نانا چې ورته وایو په زیربغلی کې ټول الفاظ تش دي، ځکه چې بم نه لري. درس له تشه ځایه
پیلېږي.
باید ګوتې هم همداسې څه ووایي. اوس دوهمې لای ته چې ځو،
لانا
یوازې د لاس په ګوتو غوول کی؟
بله انګشت، بله انګشت په لګي،
هو د لاس په ګوتو غوول کیږي، د لاس ګوتې ټولې کار کوي.
د غوولو په وخت کې د تبلې او ډولک سره څه فرق لري کیا؟
فرق دې نمیس کې کله الفاظ دې خالي،
فرق دا دی چې په دې کې الفاظ تشتي، ډولک او تبله ډک دي، بام لري، دالري، دین لري، دین لري، تون لري، دا یوازې تین او نه لري، فرق هم دا دی. خو دا ځینې نور کمال نه لري. تاسو واوري
سکوی چې خو مقول شي دا دای ما کولم درای
تاسو مخکی وویل چې دا په ایران او تاجکستان کې امغه غول کی او دا غولو طرز فرق لري. څه فرق لري فرض
نو په سب کې وطن خود
مونږ د خپل وطن د سب په اساس غو او هغه د خپل وطن ما په ایران کې زیربغلی وغه غوله د ایران ټول زیربغلی نوازانو زو استایلم ما تنه غوله دوی په ارکستر کې تنه نه شوی غوله
خو ځدا سی وکړی چې او څه محلی راته وغه غوي
یو
شی به محلی درته وغه غوم
که گدار برات پیدا ودم
گیده برات دوا گوم چه چور دوله اغا گوله کیگی
دیگه رنگش
تاسوی و تاجیکی نغمه را تواقع گوی؟
تاجیکا مثلا واک کلا نوک کلک بینوازن ما کلم پلق بینوازیم
تاجیکانی ده گوتو پچوکو غا گوی مونگی پا کتا پیش گوتا تاجیکانی دستی وحی
ما بایتر
او مونگی دستی وحی
ایرانیان څنګه غږوي؟
په دوه ایرانیا په دغه ترتیب مې ودان
ایرانیان بل ور غږوي مثلا
داله پهن کې هم غږول کیږي؟
نه نه پاکستان
نه داله پهن د پاکستان کې نه غږول کیږي.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com.
خوست یو پښتو نغمه راته وغږ
پښتو دغه
دیتا پا پختو که تینگلاوی خو پا دی خاطر چه زیربغلی بم نلری پختو نغمی پا زیربغلی که خوان نکوی پختو بم غاری نور محلی پا که خوانده و رازی
لطاری آلو سره لکومو سره زیربغلی خوانده واره لگی
تصادای تارباب کرد دنبوره
با تارباب که لدنبوره تنبور او رباب سره دیر خوانده واره لگیگی محلی عالی دی زکه
اوز مشهور استادان چوک دی
حالا هیچ کس نیست حالا خواهی
اوز هیچ چوک نشته یو ملنگو حقا دی خدایو بکی حقا هم خقا گواله یوازی زیقا گوم یو چوتن شاگردان میروزلی نخدای میربانه دی چی وقت تکره زیربغلی نوازان شی خوزه چی گولم چه تشویق نشته آخر با خاطوری شی
زیربغلی چر تا جوریگی؟
همین جای زیربغلی سب که
گلیش اصلی زی استالف و حل تا با کلالان جوروولی بیا با یک کافروشی تراولی سل دو سو بای خرچولی دل لرگوی پخواب پا هربی فابریکه که جوری دلی خو اوس نشته ده شیشم دل لرگی زیربغلی غک کبی ده توت دل لرگی هم بدنه ده آن خلکی ده چیره لرگی هم جوری خطر چولو ده خاوری نخی غک لری ما دو دانی په پاکستان کې جوړ کړې اوس یو په 100 ډالر غوړي خو نه ورکوم
په پای کې په خپل خو حیوان هغه مراته وغږوي
یک څه نه مې راوړم یک ډالر څنګه کې او از 25 متر تاله مناسب
یې شی به درته وغږوم چې د 15 متر تاله نیمایده او تر اوسه غږول شوی هم نه ده بولې دی
den tete kete den 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 da da dina da da dina dina kat datr kede na kat datr kede na kat
د کافروشی دکاندار گل محمد چې په دکان کې زیربغلیګانې تر نورو لوښو برې ایښي دي وایي چې اوس خلک له استالف څخه زیربغلي نه راوړي. له ده به واورو چې یوه زیربغلي په څو خرڅېږي او د کومې سیمې کلالان یې رغوي.
زیربغلی از مابین جلال آباد ال فعلاً برمرای میکنه.
زیربغلی اوس له جلال آباد راوړي. په استالف کې پخوا جوړې دي، اوس یې نه جوړوي. زه کابو دا 50 کاله کېږي چې زیربغلیګانې خرڅوم. یو وخت د میدان زیربغلیګانې خلکو ډېرې خوښولې، خو اوس کمې راځي. په قلعه مرادبیګ، خیر آباد، کمرې کې هم جوړې دي، اوس نشته. زه زیربغلی په 100 افغانۍ اخلم. په 150 افغانۍ جټان څرمنه څرخوي، 130 ماته تمامېږي او په 150 خرڅوم. فروشات بد نه دي، خو ته دعا کوه چې ودونه ډېر شي. دا ځوانانې بیا ډېرې وړي.